آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارینې شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروگرام لاندې برخه هم له یادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دی هیڅ د شکېدو خواته تللی نه دی ډیر زی په دی موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه د هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په شډ ډول کې ډیر کمزوري دی لته اته په واټه کیلومټري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتونسته چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن دو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینمرانو اوسیدونکو د چې سش کال د انزور اصلات نور په خلاصې دوه دي متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ولا د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امده سیمه کې څلور و امده مرزو شتون درلودي چې د جړې په نوم مرزو لو چې کله انزور اومي په وخه په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي هم دارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسي یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسي سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا به داسي کمزوري کوي چې هغه د دې کانه لري چې انزر دانه پخا کړی نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په اصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزوري ده په خوا په پرتله په همدې وخت کې په خوا د انزورو بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ولا خو سش کال به ډیر کمزوري دي قیمتونه کمزوري دي بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي نو خلک او د دې سیمه بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لام دې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض اغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه اغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګ د کرهنې د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سیمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزې چې ول هغه د وبو نشټون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه دی په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل اصلات او خپل باغونه له وچه دو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نوم یې تورمان دی اوسېګو پختونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دی هغه ډیټا ټول کړو بیا غو سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړی ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره څه مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وایي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي تا تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد مر د ننګرهار د کوشتي ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدې کې چروغ جوړ واستي اون پیغام ازادي راډیو ته دا و چې سو وخت مخکې ایران کې ونیول شو بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي افغان کډوال دي دې سره ډېر سخت بد سلوک کیږي او ډېره بده رویه کیږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به انور ته کینولي دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو کیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کیدلو د عام د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره بهی به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دغه دی چې اول وطن کې کاری زمينه برابر شي. وطن کې کاروبار نشته دی، کار زمينه نه ده برابر. ټول خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوان وسی او دغه وسی نو قاریان وسی. نو خلکو ته وظیفه ورکول کېږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کېږي. وضعیت ډیر خراب دی. نو زموږ دغه پیغام وخته دی چې زموږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام کھیلے ترامات زدے ریڈیو ٹول کار کوں خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ در تک مر واڑو چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پہ ایران کی ٹول پاسپورٹ یعنی وکی جا کو چاغان چ رغلی دا خیر دے بے مدرک نہ کم کو سان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ ته هیڅ اعتبار نور ټول کیږي او یازي پاسپورتونه اخیسته کیږي سره وکیږي د ایم بیا برتل اس ډیر په جبر سره رجمه کیږي پاسپورت هیڅ اعتبار نه لري دلته.
آزادی رادیو ملګری جوړ یاس په خیر یاس خیرات تکرار ده دائم جوړ او روغ لره تاغه ورور له کلاته سره وو زیاده کلاته شاجوی ما بین زغه ورور سره لکه صدور میاسي کیږي ساړه ولې ده زغ په لټ وریم په 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په وګوره دغه الوی دی موږ مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیر را سره وی دا د موږ غا کوم ورور شي بیا ور ساو ډیر د باندې بم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم زه عبد الله جان یم د بابرس ولې د غرمش دولت د لیسه څخه سره په تماس کې. نو لکه څنګه چې تاسو ویل و مخکنه دغه سي ځانونه مشتم ډیر اړوشتي وو په غورماش ولسوالۍ کې. د غورماش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپانی واوره سوې وه په هغه واورې کې اکثره مالدار ډېر زیانمن شوي وو. دا چې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میژې وبسې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې شوي وي هلته هلته تر واورې لاندې شوي وه. د چا لا سل وي د چا لا پنځوس وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې شوي وه. نو داسې ورته پېښ ډېر پېښ شوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کومې ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکتر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گزاران څخه مې هیله ده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او به وزله وي دا غوی سره لاس نیوي او کی او همکاري ورسره وکي او د موسسې هم دا وختنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولسته دوی څخه مداخله ده چې دغه به وزله سره چې هغه په هر ځای کې په هر ولایت کې افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي پیښو دې ځپله ده د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنه مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
او سم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو رئیسی لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما ام سیم پیو دا د درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سب څخه وتللی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نو قریبا دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوفت دې کې او زما سره تماس نیسي او خپل شمیرم په لاغه پیغام کې پیژمه چې سې ان شاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په سو واره نشر کې نو شمیره ته اعلان کوم: 00 00 15 51 800 40. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام د چې زمون یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخ کې وتلې د کور او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکې ونیسي: 00 00 08 06. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو او ردونکو څنګه سچولس په خیر اس تیار او شان تاتم یو ځنګړی سلام کوم. احمد قنداری خبر کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و څلور نه دوه واره درې و نه و درې 0 و زر نه پنځو ساته سو یو اویا 0 و نه څلوېش درودېش نه اویا درو اویا د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شان کو کار کوم کو دې دوم سلام په دې له چې جوړ وغواسه مننه پر سمونه دا پرونه جوړه خړې د زړه د ورکو سوا چې ځان د پاره دا پرونه مو جوړه کړې دا به خې پندور کار دی مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پرا ولایت نردری ورسالی وسیدن کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په نوم شمیره د سوا ما سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا شمیره یو ځلی بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ات شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزونه مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډې په خبره ما خبر دي ما په دا شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اوه دا مسله شمیره ده تربله دې څنګه شمیره باندې ته زنګ را پوي کله زه غواړم یو موږ پیغام څوک غواړي او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوا 2 اتیا په دې شمیره کې موږ ته زنګ وکړي که هر چی دې موږ غواړي یا له تاسو ملګري مور څوک دې څوک سره شناخته دي په دې نوم ده میرا په دې د زیندین کاکو زوی او د دې په نوم دې چا وویل چې په شمه به د کړی ده نو که زما زغر یو مسلمان هر هغه د مسجد د بشمره زنګ وي سپر څلور اویا اوه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اوه دا سلام شمیره ده دوهمه شمیره بې سم ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم. تیر روان صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالی زموږ د یو اکازې ورکتی چې د شپاړس کال کېږي د کندهار د باغپل د سیمې د ومی حوزې د پسیمې کې نادرکه سوی دي نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی د اسمت الله په نامه دی د اتلو سکلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کال پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دي نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مانا زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري چاته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي 0 و 0 9 5 7 1 1 یعنی 0 و 3 0 5 9 8 و یو یو هم سلام شمیره ده 0 4 3 9 3 0 4 3 3 3 نو زیله ده چې زما پیغام نشر کی خدای په امان.
السلام علیکم دا زادید راځي ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیرې سا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 6 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادر کده او د 113 کابل د قسیمه کې ده او که د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره که سوی دي، د پلار څخه خوابه دی سوی دي، نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3. یواری بیا 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 4 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام له سید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زامد سره وباسي. په ایران کې قدس نادر کسوی ده لازم بای زوی ده د مزار شریف دی ولسوالی دی دولت آباد ده دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي 5 9 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي 5 9 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه ته خنادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید د اج فیض الله اکا مرحوم المسید چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دغه سیمه ته نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نادر کسوي دی الک چې ډیر ځرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللې چې په کوم سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې دلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زر یو زر بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
شکنا سخل کورنا دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ستانا وفاشتا دپرنا چد زان سوخ و گانو او دپر هر زلڑگی ٹکو دزل ٹکڑوا خبل میں چتر ہر وقت قربانی دونو شاد سپیلنی تھرلو گیدلو لن حقب دے بریخنا پدی سلے کے او پدی ظل پدی توفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلنو کے پریشانا سر وهل بر وهل دا روان
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو افریدونکو شه چاری زموش د پروگرام ملما د ډیرو نورو افغانانو پشان په خپل ژوند کې ډیرې لوړې ژورې لیدلې ل ډیرو وطنونو اوښتی او نن سبا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي خو وایي چې زړه یې لا هم په افغانستان کې دی. زه عصمت څاروان یم او ملما مو ځان په خپله در معرفي کوي.
زه په 1960 کال کې په ننګرهار ولایت د خوږیاړو ولسوالۍ د قیلغو د بر میاګانو په کلي کې زیږیدلی او خپل هغه ابتدایي مکتب دوره مې د وزیرو په منځني ښوونځي او بیا متوسطه مې د کږې په لیسه کې خپل مکتب مخته وړی دی او درسونه مې مخته وړي دي. بیا د هغې نه وروسته د حبیبي کابل حبیبي لیسې ته او د کابل حبیبي لیسه کې مې د لیسې دوره مخته وړې ده. بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادې دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړي نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم. بیا بیرته را خلاص شوم او
ډاکټر صاحب اروال له پوهنتونه بیا کله فارغ شوې؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغه سې وخت سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو خو بیا آخري ختمې د مجاهدینو په آخري کال باندې وو چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه وو داخلي جنګونو ډېر شدت درلود خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم ننګرهار ولایت ته معرفي شوم او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و هغوی امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول نو هغې دپاره به د یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې 15-16 کس ډاکټر صاحبانو کې برخه اخیستې وه برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو او مومندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک وو. نو ښه ساحه وه نسبت امنیت ساحه وه او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خانه سپورت کېدو هغې وخت کې موساتي سپورت لږ کم وو په افغانستان کې زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادي ځای ته رارسېدلم چې زه د غنیخېلو یا شنوار وم. دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده. د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو زه بیا زه د شنوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی وو. نو دلته موږ یو څه نوي نوي برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټی بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویل چې ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل د دې تربیه م شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه یي پیل کړې چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې او ځینې په اکثر بهر ته لاړل او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د هغه روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مو راوغوښتل او د هغوی نه به م ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به م یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مو نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي او دوی به ضمانت کوي او د کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شنوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شنوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخیلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسینو په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زه به هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به م د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورینګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کوي. د غنیخیل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې موږ تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه د سرحد نه د هاخوا نه راغلي وو او داخله کې دې ته هڅولي و چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظر دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه ما سره چې علما و هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، داخله کوم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وو. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به یې احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وو، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځینې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړي چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او بندو چې ولې څه علت څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شو، دومره حمایت شو چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مو دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیه پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره ما دیدیم پاگ وقتی پا افغانستان که فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو څخه معلومیږي چې په هماغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا و چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسو کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه داره چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي. که څنګه؟
بالکل همدغه سروان سمداس خبره. متاسفانه چې اصلی وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغوی تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلودل. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول، او د دوی نه به مې اورېد، او د دوی د خانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنۍ پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو د خوانو بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځئ. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ په خرامته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او ځې دا خبرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویل چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ماته یې وویل چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چند امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویل چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم ماسته را روان بیا سروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب دی یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ماته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټولو مهمه ماته خپل احساس دا و چې مونږ چې ډېر یو نمونه ای پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه. که زه د یو مشر په حیثیت ته نه اوسم نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورسېدم، خپل مارکت کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو وارو کې چې کله زه د موټر نه کوز شوم دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال راغی، اروال راغی، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زمونږ یو کس یو زمونږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به مونږ یو دی اوبو ډګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به وخېږي او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کړي تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي دا نظامي ځای د روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان سم د مرې نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدې جنګ چې عملي چې نو دویم مې دا کار وکړ چې سبا سهار مې وختي د کلستر مشران را وغوښت، د کلستر د قومي مشران دا مې را وغوښت. قومي مشران ته مې وویل چې مزه خو راغلم او ما ځان را ورسو، او که ستاسې خلکو زه پوهېږم که جنګ شروع کېږي حالت خرابېږي، نو په دې وخت کې د خلکو ضرورت بل هر وخت نه زیات، که تاسو زمونږ سره پوره حمایت کوئ نو زه دا ښځینه او نارینه پرسونل ته قناعت ورکوم چې دوی څوک لاړ نه شي او ټول په خدمت کې اوسو، او که تاسو زمونږ حمایت نه کوئ نو واضح خبره زه بیا د چا مسؤلیت په غاړه څنګه اخیستی شم.
نو آیا دوی بیا کوم ضمانت درکو؟
دوی ټول زما سره مچون پېژندم او سره کار م سره داسې کړه، ما سره ضمانت راکړې، ما ته وویل چې مونږ به لس کسه قومي مشران تر هر وخت چې ته وایې دلته په تا سره په همدې کلستر کې اوسو او د هر چا د دغه نه موږ تاسې حمایت کوو او تاسو خپل کار وکړئ. په همدې دغه کې ما ورته وویل چې راځئ چې لاړ شو، په دغه وخت کې ملا د طالبانو ولسوال فعال و چې ولسوالۍ ته لاړ شو، غنیخیل لوی ولسوالۍ ته، د ولسوال سره خبره وکړو چې هغوی څه وایي چې موږ به دلته کار کوو، موږ ته به زخمیان راځي، دا جنګ کوي، موږ ته د یو روغتیایي پرسونل په صفت که هر څوک راشي هغوی معالجه کوو، موږ مجبور درمل ورکو، چې بیا موږ په دې باندې دوی وزوروي چې تاسو ولې دا مخالف ته در کړی او دا مندوس ته کړی، دوی به دا خبره مې خلکو سره شریکه کړه. دوی راسره لاړل، کېناست، ولسوال سره مې دا خبره وکړه، خلکو ورته وویل چې موږ اروال دا توره کړې، دا راغلی او دا حمایت کوي او موږ ورسره پوره ولاړ یو، موږ تا نه غواړو چې موږ د شفخانې سره په دغه حالت کې تاسو د روغتیایي پرسونل سره قطن کار نه لرئ، موږ پوه شه قوم خلک وو. همدا وعده یې ورنه واخیسته او ولسوال دې من معافقه وکړه، ځکه هغوی هم په هغه وخت کې یو بېل حالت کې قرار لري. نو راغلو او په شفخانه کې مې د مشرانو ته یو ځای تعین کړ او بالاخره دا جنګ تاسو ولید. ما په دغه وخت شفخانه کې یو ټریننګ مرکز درلودو، څاروان صاحب چې طالبانو په هغه وخت کې، چې دې کې کمپیوټر، په دې کې تلویزیون، په دې کې هر شی فعال. نو موږ په دغه ورځ کې به زما یاد دي چې هره شپه به دا پرسونل ډاکټران متخصصین به ماستان وروسته به راتلو، په دې په دغه ټریننګ سینټر کې به مو تلویزیون چالانو او خبرونه به مو اورېدل چې څه کېږي. په ټولو شمارو او مومندو کې تر آخر وخته پورې فعال و، او په هر ځای کې قومي خلکو ولس موږ نه پوره پوره حمایت وکړي. او ما په همدغه وخت کې زه لاړم سبا د جالبات کې د خپل کور د اول د اخیستو نه وروسته لاړم د یونیسف ادارې ته، او د یونیسف ادارې نه مې یو دوه موټره غټ موټرې دوا او نور کومکی مواد دا ځان سره غنیخیلو کلستر ته انتقال کړه، او د هلنټ موسی نه مې یو موټر دوا د دې په خاطر چې که دا جنګ شروع کېږي بیا به څنګه. تاسو باور وکړئ چې په دغه وخت کې د هلمند موسې ځنې دوستان به زما آواز اوري چې هغوی ځنې موټرې راوستې او زما سره په شنوارو کلستر کې ودرولې. ما ته یې ویلي او یو څه زیات اندازه پیسې راوړې هلته موږ سره کې. وی ویلې چې موږ وزو د جالبات نه یو څه خارجیان پکې وه او تاسو ته دا درکوو چې دا د تاسو سره. ما ورته وویل چې ګورئ دا جنګي حالت دی، د دې شیانو زه خو هم د خپل کلستر چې وساتم دا ډېره غټ خبره ده. او تاسو ویلې بس موږ په تا یقین دی او که دا که وساتل شوم ښه ده، که نه شو هغه به موږ پوهېږو چې تاسو نه حق ده څه خبره. ښه، نو هغه مو خو تاسو دا باور وکړئ چې دوه میاشتې وروسته چې کله بیا حالات ښه شو او د هلمند مسؤولین راغله، هغه هر څه ما ورته امانت وسپارل. هغوی حیران وو، ما ورته وویل چې دا زما نه بلکې د ما د پرسونل او د ما د ټیم ورک او د ما د خلکو نه حمایت نتیجه ده.
ډاکټر صاحب، تبن چې د طالبانو پر حکومت له حملې وروسته بل حکومت رامنځته شو، له بدلونه وروسته مو کار ته دوام ورکړ که په کارونو کې مو تغییر راغی؟
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شوم چې ته باید راشې د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د سرکار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پر مخ لاړ شي. زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمری هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تهداب منکې خو چې د کمیونټي بیسډ هیلت کیر پروګرام لومړنی تهداب چې په افغانستان کې منکې خو شروع کړ، ځکه ما زده کړه کړې وه په دې سکه په افغانستان کې. دغه پروګرام چې ما په شنوارو کلستر کې عملي کړ دا هم نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړ، د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې ډېر زرو نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمی ښځینه او نیمی نارینه وو، همدارنګه 4500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې. په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړم چې هغه دا ده چې دغه وخت الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هیوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د یو کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو، د دې پریزنټیشنونه ورکول. زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول. بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینڈ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم. دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سره په ګډه استادانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم.
بیرته افغانستان ته ولاړی له دې ماستري له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړی؟
بالکل بالکل، زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونو چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو، خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم.
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته ویل چې تاسو په خپل وطن کې زده کړې وکړئ، یعنی وطن په پیسو زده کړې وکړئ، لیکن نن بهر ووتئ، یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ. تاسو کله بېخي لاړئ
او بیا وطن ته نه اسره ګرځیدلی.
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټریننګونه زه بیرته واپس لاړم. دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویونی، او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي، چاپ شوي، نشر شوي، او هم په افغانستان کې مو پریزنت کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤولینو ته. دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو، او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل. نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موسسات په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست. هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې د پاره امتحان ورکړي، او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلاستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو. بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته ویل چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه، او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي، او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو. بالاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته، د هارورډ پوهنتون ته د سکالر په صفت باندې، روغتیایي څېړونکي سکالر په صفت باندې. نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت، او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي څېړونکي سکالر په صفت کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي، او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي، هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحال نه وي. یعنی خپل هیواد، خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه هم دا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه کې مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
په اورزګان کې صنعتکاران د حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي. دی وایي چې د محلي تولیداتو د پراختیا او پرمختګ لپاره باید د صنعت ودې ته ځانګړې پاملرنه وشي. د دې په وینا د ځایي محصولاتو لپاره د ښه بازار موندنې نشتون او د بهرنیو وارداتو زیاتوالی د دوی هڅې اغیزمنې کړې دي. صنعتکاران له حکومت غواړي چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره پالیسي جوړه کړي او له دوی سره په تخنیکي او مالي برخو کې همکاري وکړي. استاد رحیم الله چې د بخاري جوړونې په صنعت کې له کلونو راهیسې بوختي وایي، په خپل ګڼ شمېر شاګردان روزلي دي، او د اورزګان د خلکو اړتیاوې د خپلو لاسونو په لاس جوړ سو بخاري پر کړې دي.
بخاري نشته جوړ کم جوړ غوړ دا یو رقم بخاري دي لنجي مزور توای ایو بخاري دا بل رقم د چری بخاري مزور توای دا وچ بخاري دي دا غبی ام چری بخاري ور توای دا بیا ام ایو بخاري دي دا ام په شار کې شاګردي کړي د یې کړي د دې بیا په روش کال دوا کس نور شاګردان وروزل هغه قانونه وږي وست وکاسه نور سره دی. نو دا وس ان شاء الله موږ د روزګان کار کولای شو.
یو بل صنعتکار راز محمد وای د ځای بخاریو قیمتونه د خلکو لپاره مناسب دي، او د دې ترڅنګ د دې محصولات د محلي اړتیاو سره سم جوړیږي.
موږ بخاری نه کاروي، دا د خاص نه کاری نه دي، دا خلک بوت لري دا بخاری ف ورما کی کارم کی دا ګال د نماز په جندلې لاندې کړي بالا د شوت کړي بالا نو ګرد خو نن ته یې ګال دبر.
محمد نبی په ترینکوټ شار کې یو بل صنعتکار دی، دی هم بخاري جوړوي.
هغه بخاري باندې سمش کاروبار مر ډېرې نه ولې هغه بخاري چې تر اوسه هغه نازک کیږي دا بخاري چې دا ډبې دي دلته چې موږ ګرانه وته او هغه ارزان ورکی نو هغه برز موږ نه ولې هغه نازک وړي هغه بل ارزان دي.
د اورزګان د والی ویان احسان الله کرما وای هڅه کوي چې د محلي صنعتکارانو ملاتړ وکړي، او د بهرنی وارداتو د محدودولو لپاره به اړینې پالیسي جوړې کړي.
دا ورسته چې کله اسلامي امارات واک ته رسیدلې دي، نو په اورزګان ولایت کې داسې کښنی کارونه ډیر سوي دي، او موږ هڅه کوو کوشش کوو چې د داس کاروباریانو ملاتړ وکړو پر ملاتړ او دې ته دا ډاډ ورکو که د دې لپاره کوم ستونزې د هغې ته حل په مخه به موږ پوره همکاري ورسره وکړو.
په اروزګان کې د بخاري جوړونې صنعت د مالي خلکو لپاره د روزګار یوه مهمه سرچینه ده. د دې صنعت دوام د حکومت د ملاتړ او د بهرنۍ وارداتو د محدودولو سره تړلی دی. که حکومت د دې صنعت ملاتړ وکړي نه یوازې د محلي صنعتکارانو روزګار به خوندي سي، بلکې د اروزګان خلک به د باکیفیته او ارزانه محصولاتو ته اسانه لاسرسی ولري.